سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو وس د سهار لشپګونه د مخام تشپګو په لاندو سپونو نس یو ویش پنځه ویش او د مخام لشپګونه د سهار تشپګو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د دې سات خبرونه په خبرونو پیلو. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اسماعیل هنیه یو انځور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه له منځه ولاړ. دغه دفتر بې له دې چې پر هنیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي ویلي دي چې هنیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هنیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریت دوی تر سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه بولي لوړاندې د بریت پړه پر اسرائیل وراچولې او دغه چې اخیستنې ګواښ یې کړی دی. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هنیه وژل کېدل یانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هنیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماټیک میلما وو ټول انساني او نړیوالو حقوقو اصولو تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دی هنیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هنیه تیر ورځ د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزیشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزیشکیان او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم لیدنه وکړه. ایران او حماس دواړو د دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حملې کې په لاس لرلو تورن و چې دولس اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړي چې دا برید تنظیم کړی بو په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نخښو. شکور چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې وو د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو تروریستي ډله بولي د شکور پر سر $15 میلیون جایزه اعلان کړې وه. دې حملې د منځنۍ ختیځ د کړکېچ د پراخېدو ویره لا زیاته کړې ده. د افغانستان د نجونو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د خزو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې وه د وینا پر مهال هغو محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګېدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونی غونډه کې د ښځو د حقوقو فعال وحیدی امیری د افوی نړیوال سازمان څیړونکي میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل سترګو لیدلی حال بیان کړی دی. بیا هم کراغلی ازادي رادیو وستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده.
دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخه وي او چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي.
په دې اړه به پورا راپور او د سیاسي امنیتي چارو له شانونکي محمد ساق اتمر سره مرکه لرو چې وړاندې په خبرونه کې راته خبرېږي. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپل خلکو قونسلي خدمتونه جاري وساتي. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو هغه پخوانی اقدام چې د اندېښنې وړ بوللی او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې دا یو خنډ ګڼي.
په اروپا کې میشتو افغانانو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تېرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي یې ټپیان کړي دي.
چپې درې نه نیولې تر اسلاباده پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی او روغتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي. متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي.
خبرونه ته بیا هم خراغلی ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژلو پراخ پرګونونه راپرولې دي. هنیه چې د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو، نن سهار وختي په خپل هستوګنځي کې تر برید لاندې راغلی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پاړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی. اسدالله الدین موضوع را سره تعقیبوي او دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. الدین صاحب، د حماس د سیاسي دفتر مشر په تهران کې هدف ګرځېدلی دی، په ایران کې وروستي تحولات څه دي؟ تاسو نه به واورو.
و مننه فرشته جانې، په ایران کې وروستي تحولات ادا دي چې سر لننه په ایران کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. د ایران لخوا په ریو رسمي اعلان کې ویل شوی چې نن چهارشنبه، سبا پنځشنبه او جمعه به د هنیا د وجل کېدو د ویر له کبله په ایران کې ملي ماتم وي. پر دې سربیره د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر هنیا برید غندلی دی او ویلی دی چې هنیا د دوی ډیپلوماټیک او ځانګړی میلمه وو او پر د باندې برید د پزشکیان پټکو د ټولو نړیوالو حقونو څخه سرغړونه ده او هغه د بشري حقونو په برخه کې چې کوم کړنلارې دي د هغو د کړنلارو خلاف عمل بللی دی. پر دې سربیره د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هم پر هنیا دغه برید غندلی دی او اسرائیل ته یې د ګواښ ژبه خورولې ده. خامنه‌ای ویلي چې دوی به دغه برید بې ځوابه پرې نږدي او د ایران ولسمشر بیا ویلي چې دوی به هغه کسان له دې اقدامه پښیمانه کړي چې دغه برید ترسره کړی دی. ټاکل شوی چې د هنیا جنازه نن په ایران کې ترسره شي، البته په تهران کې او په تهران کې داسې راپور نشته چې د هنیا تر وژل کېدو وروسته د هغې یو شمېر خواخوږو او پلویانو مظاهرې هم کړي دي او د اسرائیل دغه برید غندلی.
له ایرانه بهر د پیښې په اړه څه ویل کېږي او د سیمې د مهمو هیوادونو غبرګونونه څه دي په دې اړه؟
و له ایران بهر هم د سیمې مهمو هیوادونو پر پیښه باندې تبصرې او غبرګونونه څرګند کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پر پیښه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې دغه خبرې به دغه برید به د سولې خبرې زیانمنې کړي. دغه راز د قطر مشرانو، د ترکیې مشرانو، د نور اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر پیښه باندې غبرګونونه ښودلي او د ټولو اندېښنه دا ده چې له دغه برید سره به په سیمه کې لا هم وضعیت کړکېچن شي. د حماس او د اسرائیلي ځواکونو ترمنځ یا د اسرائیل د حکومت ترمنځ چې د لنډمهال اوربان کومې هڅې روانې دي هغه به اغېزمنې کړي او په سیمه کې به بېثباتي نوره هم زیاته شي. البته باید وایم چې دغه غبرګونونه په پراخېدو دي. روسیې هم ویلي چې دغه برید سیاسي ترور دی او دا ورته د منلو وړ نه دی. امریکایي چارواکو تر اوسه تبصرې نه دي کړي، یوازې د دفاع وزیر چې په فلیپین کې دی دومره ویلي چې پر پیښه باندې خبر نه دی او په دې اړه ډېر معلومات نه لري. خو داسې احتمال شته چې د ورځې تر پایه دغه غبرګونونه او دغه تبصرې لا پسې پراخ شي.
د راپورونو په اساس اسماعیل هنیه ولې تهران کې هدف وګرځېده او دا به د ایران او اسرائیل په کړکیچونو باندې څومره ناوړه اغېز وکړي؟
هنیه چې د 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار کوي، له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. تر دې وړاندې هم د پوارور ایران ته سفرونه کړی دي او له مذهبي ډالو سره چې په ایران کې هم حاکمه ده ښې اړیکې پاللې. نوموړی پرون سه شنبه د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته تللی وو او په تهران کې د تهران په شمال کې یو ځانګړی میلمستون یا هستوګنځای کې اوسېد چې د راپور نه مخې د بریټ پر مهال یو ساتونکو هم ورسره وژل شوی دی او دغه د ایران او د خاغلی هانی اړیکه پرسنوي کې هم ډېر را څرګندې دي. تر دې وړاندې هم د ایران د مذهبي مشرایت علي خامنئي او نورو چارواکو په مجالسو کې اسماعیل هانیا لیدل شوی دی او پات شو د ایران او اسرائیل د اړیکو نوې فصل یا نوې څپرکی هغه هم اوریدونکو ته ممکن معلومه وي چې کله چې د حماس او اسرائیل جګړه پیل شو نو ایران د اسرائیل د فلسطین ملاتړ ته ورود انګل د حماس ښکارا ملاتړ وک له همدې کبله د اسرائیل او ایران دغه تاریخي دښمنی نور هم پسې تازه شول. په 13 اوري میاشت کې ایران په سوریا کې په دمشق کې په خپل سفارت باندې د اسرائیل لخوا برید وغند هلته اسرائیل په دمشق کې د ایران په سفارت باندې برید وکړ. هلته د سپای پازاران یو مشهور قومندان وجه له همغه برید وروسته ایران غواخو کړ اسرائیل ته چې دغه برید به ځواب نه پریږدي. همغه و چې د حمل میاست پښپګوښته منیټه ایران سلګونه توغندی او بي پيلوټ الوتکې د اسرائیل پر لوري باندې وتوغولې چې هغه پر اسرائیل د ایران لمړنۍ مستقیم برید وو. اوس چې بیا ورته غواخونه شوی بیا داسې اټکل کېږي چې دا به د ایران او اسرائیل د دښمنۍ په تازه کړکیچ کې او نوې سفر کې پرانیزي. خو معلومه نه ده چې ایران به دا ځل څه ډول خبرګونو کوي او دغه برید څه ډول غاش باخلي.
مننه اسد الله الدین وو چې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وجل کېدو په اړه تازه حال را سره شریک.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سباور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د سه یو نږدې توافق ته سره رسیدلو. خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل
د په همدې موضوع به پاتې شو. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن خبر ورکړی چې هانیه او یو تن ساتونکو یې نن په تهران کې په خپل استوګنځي کې په نخښ شول. په همدې اړه احمد تکل د سیاسي امنیتي چارو لشنون کې محمد اساق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د هانیه وژل کېدل به د منځنۍ ختیځ د کړکیچ لپاره په څه معنی وي. نور حالیه پدی مرکی کی واوری
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سبا ور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د سه یو نږدې توافق ته سره رسیدلو. خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل د حزب الله په غوږیک پولي قومندانانو باندې حمله کړې. د بلخونه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړي دي په لبنان کې او دا وروستۍ پېښه چې اسماعیل هانیه تور شوې په تهران کې دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنا ده دا چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. په حقیقت کې د جنگ پراخیدل دا یو اوس یو حتمی خبره ګرځېدلې. زه فکر کوم چې دې سره به جوړ لبنان هم جنگ ته راکش شي، حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب خاطر، ځکه چې دوی خو چپه خوله نه پاتې کیږي.
بله
یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دې چې سوړ کی جنگ به نور هم په سیمه کې خور.
نو که جنگ خور شي ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیل سره او که یوازې اسرائیل او ایران پلوه ډلې به وي؟
نه زه داسې فکر کوم، البته اوس خو دا ډیر وختي دی، لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرام نه پاتې کیږي، ځکه ایران گرچه نیابتي ډلې لري په لبنان کې، حزبلا ده، خپل حماس ده او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډېر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا همدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنۍ وړې او لوی ډلې شته چې د ټولو په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګورې اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ترا کش کی، زکا دی دوی دی مشرانو پا سرگندونو کی همیشه دا خبر شوی چی دی مار سر ایران کی ده. نو دست انگیل کی گی چی یهودان نغوالی چی دا جگره پایتا ورسی گی و خوی کوشش دا کی چی دی حماس دی پورا نابودول او د تروریزم د پورا نابودول د پاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسو نومونه واخیستئ، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهه جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایی او پارتیزانی و د خراب او تراب جګړه ده، لیکن احتمال دا کیږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډیر ستونزمن وي د ایران دپاره، ځکه چې ایران نشي کولی په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیا دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي او دا جنگ به ډېر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه. اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولای شي دوی؟
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهیږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کوم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ور داخل شي د ایران دپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیم جګړې ته داخل شي.
د سیاسي امنیتی چارو شنونکو محمد اساق اتمر و چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو او په منځني ختیځ کې د کړکیچ پاک را سرغږېدلی و.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په خبرونه کې را سره وو سي د افغانستان په حق له نور راپورونه هم درته وړاندې لرو، خو وس ورزو یو بل راپور ته. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو پاړه په جوړ غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندلو ټینګار وو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو لامل سوپیون کې وګرځي. په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استازو او د خزو د حقوقو افغان فعالې وحیدی امیری ګډون کړی وو. نور حالې د سنا کاکړ پر راپور کې ووري.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژنئ. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ، طالبان په رسمیت وپیژنئ. دا د افغان میرمنو، نارینهوو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدی امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یوه جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړې یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوات او د دې سازمان د عمومي اسامبلۍ په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستيفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن امیری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
The Taliban هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خزی وینجونی په نخښه کوي تر ټولو نا وړوي. موږ د Taliban لخوا دا بنسټیز شوی هڅه د جنسیتي زورونې په توګه رسمیت پیژنو.
نو موږ د هم ویل هغه کسان چې د Taliban ولدې پالیسیو سره مخالفت کوي، د هغوی کورنۍ د Taliban لخوا د ګواخل کېدو، لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. اغلې امیر په بیلابیلو برخو کې افغان جنود څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار روکر. د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد و پخت خو نو موري د دې راپور تر خبرې دوه پوري د ازادي رادیو پختنې جواب نکړي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمری په څلورم نیټه تولونیس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي بللې و او ویلي و هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلې واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه لخوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ده وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو قونسلي خدمات بې اعتبار اعلان شوي وو. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ بولي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د هغه پریکړه پړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوارلس سیاسي استازولۍ او کنسولي خدمتونه بې اعتبار اعلان کړي توند خبرګون خودلې. دغه شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربا هیوادونو په همغږي خپل خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سوارلس سیاسي استازولۍ او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم خبره کړې راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي استازولۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دی ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د طالبانو د پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمیر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسه کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وایي په اروپا کې زیات شمېر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت افغانانو ته، په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه باندې ووځي. موږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې د تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغه برت سرټیفیکټ، نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت، امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغه پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاری کوي، نو دغه ټول مسائل باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل نږدې درې کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د ایران، پاکستان، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. دا راپورونه او نور راپورونه کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه کې azadiradio.com ته سرور کړئ که یو غلطه ورشي زموږ نور راپورونه واوري. په کونړ کې د تیرې ورځې بارانونو او سیلابونو یو مېرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي. د باران او سیلاب په وجه 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوي چې د سیند له غاړې نه ځانونه لرې وساتي. تیره ورځ د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم خلکو ته مالي زیانونه اوښتي وو. نور حال په دې پورکی واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسولین وایي د تیرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تیرې شپې د ورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د ناړۍ نه نیولې تر نورګالا پورې او همدارنګه د چفې درې نه نیولې تر اسدآباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی، ورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي، چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه ویلې سربندونه سرکونه د سينو رامت اساسات د لمنځه تللي دي او تقریبا د یو سلو شلو په حدودو کې کورنی حیوانات تلف شوي دي.
خاغلی احسان وایي د باران او سیلاب په وجه د کونړ په سیند کې د اوبو کچه هم لوړه شوې او له خلکو هیله کوي چې د سیند لغاړو ځانونه لري وساتي. د کونړ اوسیدونکو وایي بارانونو او سیلابونو زیات ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. مولوی محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله:
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګېدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړي ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجنا ډېر نقصان رسیدلی دی چې سړکونه ویلې آبادیانې او رسیدلي فصلونو ته ډېر نقصان رسیدلی دی.